په افغانستان کې د شپې 9 بجې السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تشریح غلاست چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمه کې خبريږي پنځشنبه ده د خبرګولیا جوازات لريشتمه د جون 14 پایل په خبرونو کوو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څکم 3 کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي تفصیل وروسته د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل کړی دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان نورستان کونړ سمنګان بغلان پروان کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډول جنگي الوتکو د خرڅلو په اړه موافقه لاسلیک کړه دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشود د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دواړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي د مالی چارواکو نن رویټرز خبری ایجنټ سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د 3000 په یو کان کې د مړو سو کارګرانو شمیر 28 ته زیات شوی په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کومارا له رویټرز ایجنټ سره په خبرو کې ویلي تیر شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمت څور باندې ونړیده په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې او یا کسان مړ شوي وو د اروپا د بشري حقوقو محکمه نن ترایو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادیو سرغړونه وبلله د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لغ په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2018 میلادي کال کې د باکو د محکمه لخوا وتړل شو د محکمه ادعا کړي چې د دې رادیو ویب سټ داسې محتوا خپره کړي چې مذهبي خشونت او افراطیت په کې لمنو حال سوي او د عمومي بلواو درابللو غشتنه په کې سوي ده په باکو کې محکمه د آذربایجان څنګه د تړلو پریکړه ورسره له هغه وکړي چې د غیر رادیو د ولس مشر الهام علیف د کورنۍ او هغه ته د نږدې کړیو د مالی فعالیتونو په اړه یو تحقیقي راپور خپور کړ خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو ووریدل په دې خبرونه کې د دغه مطالبه تفصیل اوري تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نور تعلیم د بندیز زر ورځې پوره شوې
په زر ورځې کې کیږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې شي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو
د نجونو د 3 میلیارد درسي ساعتونو پر ځای کېدو د بشري حقوقو د څار سازمان دی چارواکي مرکه هم خبرو
I think it's possible that for some girls they might
So to get home to the internet for the coverage of the school for the report on the second mission of the initiative to reach the safety of the Putin on the parade of Barak stay due to the ham very nahili di
La talim de be barkh sawun junu ghoshtan ham awru
Mus mohila di awi afghan mirmani to safat le taliban safadara che lutfan junu ta de tahsil ijaza halti
Min Afghanistan ki de mur urazwa
که که خلو هم دارنگا از ما خواهین دی او رونه چی دی دویاری او تخبله یا زنزد توفی او تورو رو
ده مور پا ورد ده احمد زایر ده ملینی 15 سال کالا پر اسول ده غزه پر وضعیت هم راپور خبرو ده خبرون پا دوائی منی مایی که ده آزادی او اوریدونکو پروگرام خبریجی
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغ لاست په پاپنسن کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې سوی ورزود د خبرونه د راپورونو برخه ته د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له شوونځیو د نجونو درګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد شوونیزو ساعتونو له لاسور کولو سره برابر دي دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له خونځي او د افغان جنو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیون جنو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. یونیسف دغه سرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته خونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یوه غمجنه او اندېښمنوونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له خونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا یرغمل نه شي. په بیان کې راغلي له خونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پرمختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي، بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو، خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو، وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرور کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیه د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
درې کال پوره شو مونږ نه پوهیږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې د ونو شو کولای چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تصمیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي تر څو مونږ وکولای شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وا وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلي سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لورې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې تر څنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او د غشانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ومردل چې یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارد درسي ساعتونو د ضایع کېدو سبب سوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هیدربار وایي هغه څه چې په افغانستان کې له زده کړو څخه د نجونو د محرومیت په زر ورځو کې له لاسه ورکول سوي ډېر ویجاړوونکي او نهیلي کوونکي دي. زموږ همکارې سحر لیوال د مرکې په پیل کې له هغې پوښتنه کړې هغه موارد چې د نوموړي له نظره له زده کړو د نجونو د محرومیت په زرو ورځو کې له لاسه ورکول سوي جبرانیدای سي.
افغانستان از نیور ګوینګ ټو ریکاور فرام وات اټس لاست ان دیز 1000 دیز.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې زرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره یې د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به زیانمن شي او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
Being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زده کړو له بنسټیز حق څخه به برخه کېدل. آیا هغه انجنیر چې لشپغم ټولګي نه په ټیټو ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي به انګیزه کولای شي؟
So I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې ځینې نجونې فکر کوي چې که دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نورې زده کړې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی زده کړې وکړي. خو ځینو نجونو لپاره دا برعکس دی، دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه زده کړې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري. موږ داسې راپورونه لرو چې نجونې شپږم ټولګی په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د زده کړې فرصت او دا چې له کوره بهر ولاړې شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپېریال کې وي دا کار کوي. دا ټول ورځني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري. خو ډیره د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد د نجونو له دغه نسل څخه اخیستل شوي او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي.
په افغانستان کې له زده کړو د نجونو محرومیت تر کومه حده د نجونو پر وړاندې او د دغه هیواد پر اقتصاد منفي اغیز کولای شي؟
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم راستي پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري. څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو. زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی. لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لرې کیږي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي.
According to the Taliban's approach
لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه درېمې ناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نږدې درې اونیو کې جوړ شي څومره هیله مند یاست چې طالبان به په نږدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې کړي؟
There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لری کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخي څخه نه نه دلیلې. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خو د جنو خزو د بل دوام لري او رستر بل خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه درې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کوم غیظ ولري، بلکې برعکس لیدل کېږي. وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر حق حدا شاته کړی چې طالبان په دې ونډه کې د ګډون لپاره چمتو شي، خو ښځې او حقونه یې د حذفولو په حال کې دي. داسې برېښي چې ښځې او د هغوی د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې. داسې ښکاري چې له اجنډا څخه بهر دي. دا له څرګنده نه ده چې آیا افغان مېرمنو ته به د غونډې په یوې برخې کې هم د ګډون اجازه ورکړل شي که نه. نو د امنیت شورا د 1325 پرېکړه لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون له لرې خبر ده. نو که دا غونډه په دې شکل د افغان مېرمنو او د هغوی د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ ولاړه شي، دا به د طالبانو لپاره لویه بریا وي. طالبان به دا د ځواک د یوې نښې په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه د خپلو ګوتو په اشارو وڅرخوي او دغه شان د ښځو او نجونو په وړاندې خپلو وحشتناکو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو څانګې مرستیاله هی دربار ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې
ستاسو له پیغامونو
زمانم مینه ده ده غزنی دولت خواه ده دولسم تولگیز ده کامون که اومه زمان ده دولت نه و زمان ده خالجان نه خواهش ده درسک موسا کماکو که چه ده مو خوانزی شروع شی مو چلورم کال ده چه مو ده اکپال درسو نفس باتی مو خوانزی نشته ده مو درس نشوی لی نو مو چه و که دوم رزامت و باسا و باسا خار کم ایت نو زمان خواهش ده بیان ده دولت نه چه خواهش کام چه ده مو خوانزی شروع که زمان سب درسک کماکو که
میدایم په کابل کې په یو دولتي مکتب کې ښوونکی یم. زر ورځې کېږي چې د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي او دوی د زده کړې اجازه نه لري. نو زما هیله د یوې افغان مېرمنې په صفت له طالبانو څخه دا ده چې لطفا نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي، پرېږدئ چې مکتبونو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا د هرې افغان مېرمنې حق ده چې درس ووایي او کار وکړي او دا حق مې اخلي.
زه په دولسم سن کې وم چې مکتبونه راباندې بند شول او له هغې ورځې موږ اوس همدلته په کور ناست یو. متاسفانه دا زر ورځې کېږي چې بې تعلیمه او بې تحصیله پاتې شوي یو. نه ماینده معلومه ده او نه هم نه هېڅ سم چې موږ په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یې ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سن خلاص کړو او کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو.
زه پاتم صف کوم چې مکتبونه د انجن پر مخ باندې وټړل شو او اوس هیڅ امید نه ورته لرم ما غوښتل چې پاینده کې یو لایق انجنیر شم او خاص مې اسلامي امارات نه ده چې موږ ته لکه نور نړۍ کې چې انجن درس وي موږ ته هم اجازه راکړي چې موږ درس وایو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو ځکه دا درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زده کړو خدمت موږ هشري حق نه ولې موږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق موږ ته خدای پکره کړی ده نو دا حالت به تر څه وخت پورې دوام مومي
رویایم زه په نهم سنف کې وم چې د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل شول او نږدې زر ورځې کېږي چې بندي ما غوښتل په راتلونکي کې ډاکټره شم خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت وکړم خو اوس خپلې راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرم له اسلامي عمارت نه هیله کوم چې بیرته د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي
ډیوا عبدالله یم زر ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي دروازې تړل شوې دي او دوی د زده کړې حق نه لري تاسو وګورئ محمد ګاندی د هند رهبر وو هغه په خپل ژوندون کې یو خبره کړې وه ویل په هغه ورځ چې زه مړ شوم تاسو په هندوستان کې مکتبونه او پوهنتونونه مه رخصتوئ ځکه هند یوه ورځ له نورې نړۍ نه پاس پاتې کیږي خو په افغانستان کې نږدې زر ورځې کیږي چې د افغان نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوې دي او تر اوسه پورې هم برخلیک نه دی معلوم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د شپږم ټولګي یو زده کوونکی مسکا خوځون به د طالبانو د حکومت لخوا د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز لکبله راتلونکي کال زده کړو به برخېسي د نموړي پر مخ د شونځي د دروازې تړل به د هغې د ډاکټر کېدو د خوب مخاوني سي خوای ما ته نه مني او د خپل خوبونو د پوره کولو لپاره پر نورو لارو چارو غور کوي عبیدس بوجمه تفصیل لري
به سازماندن یک دختر جامعه ما را سالم نمیمانه و جامعه ما فلج میشه
مسکا خوزون یوه ولسکلن انجلی چې په دې ورځو کې د میلیونر کېدو خوبونه ویني مسکا د خوانځي په شپږم ټولګي کې ده نو موړې لومړی ټولګي تر اوسه په عالی درجه کې ده ښایي دا به د مسکا وروستی کال وي چې خوانځي ته ځي ځکه که د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز دوام وکړي راتلونکی کال به د هغې د زده کړو خوبونه د زرګونو نورو افغان نجونو په څیر د خوانځیو د تړلو دروازو تر شا خاوري شي مسکا وایي غوښتل یې چې د زړه جراح شي خو اوس ورته ناشونی ښکاري
دا زما لپاره ډیر ځوروونکی دی ځکه کله چې موږ ښوونځي ته ځو زه او ټولګیوال مې په وروستي ساعت کې زاړو چې موږ نور ښوونځي ته نسو راتللی او موږ نور یو بل نسو لیدلی زه مې بیا له مور څخه پوښتنه کوم چې که دا ښځینه ډاکټرانې زړې سي نورې ښځینه ډاکټرانې به له کومه سي
مسکا په ځوانه ځوانۍ کې لوړ فکرونه لري
خواهم بعض لغت را که در جریان درس های بزنس آنلاین آمازون به کار می رود و با آن مواجه می شوید لغت زیل هستن که من می خواهم آن را به ترتیب به شما توضیح بدهم
په آنلاین پوهنتون کې د یو کلن آنلاین سوداګرۍ د روزنې کورس له پوره کولو وروسته هغه اوس په یو ډیر لوی آنلاین شرکت آمازون کې کار کوي
زه ډېرې لویې هیلې لرم زما یو لوی خوب دا و چې زه جراح ډاکټر سم مګر اوس ما هیله بدله کړه او زما ټوله هیله آنلاین سوداګرۍ ده او زه غواړم سوداګر سم
مسکا وایي د هغې بې سوادي په دې معنی ده چې د افغانستان راتلونکی نسل به بې سواده پاتې شي
د یوې نجلۍ بې سواده پاتې کېدل د ټولنې د فلج کېدو لامل کېږي او ټولنې ته ناسالمه اولاد وړاندې کوي
جامعه سالم تقدیم کنه
مسکا د طالبانو له حکومت غواړي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي نوموړی همداراز له افغان نجونو چې له زده کړو پاتې دي غواړي چې هیلې له لاسه ورنه کړي او د خپلې پوهې او مهارتونو د ودې لپاره له هر فرصت څخه کار واخلي دا په داسې حال کې ده چې زر ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې طالبانو په 2021 کال کې د خپلې واکمنۍ له بیازلي پایل سره په خپلو لومړنیو بندیزونو کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره پر کړنلارې جوړولو بوخت دي او د برخه کې د خپل مشر امر ته په تمه دي خو د پوهنې فعالین دا څرګندونې بهانې بولي د پوهنې یو فعال ابراهیم شینواری آزادی رادیو ته وویل
په دې اداره کې داسې کسان هم شته چې د شریعت له مخې د نجونو د زده کړې اجازه نه ورکوي او له دې کار سره سخت مخالف دي. له بلې خوا د دې احتمال شته چې دوی یعنی طالبان د دې کار لپاره سیاسي دلیل ولري او سیاسي کړنې له مخې امتیاز وغواړي. د کړنلاري مسله یو بهانه ده. کړنلاري په یو ساعت یا یو ورځ کې جوړیږي. په دې موده کې به په زرګونه کړنلاري جوړ شوي وي. دا دلیل نه شي کېدای.
حتی مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. تر دې مخکې د روان المریض کال د سور میاشت کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي و چې افغانستان د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې له ښوونځیو بې برخې دي د نجونو د هیلو په هدیره بدل شوی. طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د تګ د منع کولو سربیره ښځې په ډیرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. طالب چارواکو په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. خو د دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثره افغانانو او نړیوالو ټولنو ته دي. خودی دوی دا ادعا د ښځو او نجونو په ګډون اکثر افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده. د زده کړې په تمه نه پاتې کیږي. په نوم د ملګرو ملتونو د یوې ادارې شمیرنې له مخې چې د 2023 کال په سپتمبر کې خپره شوې راغلي چې په افغانستان کې شاوخوا 80% یعنی 2.5 میلیونه مستحق نجونې د زده کړو بې برخې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د خبرګولي څلورشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. په افغانستان کې ځینې کورنۍ دا ورځ لمانځي خو ځینې کسان داسې همسته چې مسافر دي او نسي کولی چې دا ورځ د خپلو میندو په حضور کې ولمانځي. سنا کاکړ او په دې اړه نور تفصیل.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. یو شمېر کورنۍ وایي چې په دې ورځ خپلو میندو ته ډالۍ اخلي او د کورنۍ په خوشحاله فضا کې نمانځي. د کابل ښار اوسیدونکي نومان وایي چې د مور د ورځې په ویاړ یې د ډالۍ په ورکولو او د کیک په راوړو دا ورځ ولمانځله. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د میندو درناوی او مینه او د هغوی ملاتړ باید د مور په ورځې پورې محدود نه وي.
موږ هم د دې ورځ لپاره چې د خاص امدګیانو نیسو لکه کیک ورته جوړو توفه ورته اخلو. خو یوازې یو ورځ باید د مور ورځ ته مشخص نه شي ځکه د مور مینه او محبت چې څومره د خپل اولادونو سره زیات وي نو یو ورځ باندې هغه نه اکتفا کیږي. نو باید هر ورځ د مور ورځ اوسي او هغه مینه محبت باید هر ورځ هغې ته ورکړل شي.
د کابل ښار اوسیدونکي نظیفه وایي خوښه ده چې کولی شي له خپلې مور سره دا ورځ ولمانځي خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی هغه ډول یې ولمانځي څنګه یې چې زړه غواړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موږ دغه ورځ هر کال لمانځو او سکل هم د تیرو کلونو په څیر موږ دا ورځ ولمانځله. خپلې مورجانې ته یو کیک اخلو. همدارنګه زما خویندې او ورونه چې دي دویار یې ورته خپله یو ځان ځانته توفې ورته وروړو او هغه توفې ورکوو او دغه ورځ ټوله کورنۍ یو ځای سره لمانځو.
خو لیدا چې له افغانستان بهر ژوند کوي وایي یوازې له لرې څخه خپلې مور ته د دې ورځې مبارکي ویلی شي او هیله لري چې له خپلې مور سره یو ځل بیا دا ورځ ولمانځي.
جانم په افغانستان کې دا ورځ په یو هیواد کې کډواله یم. ځنه لري یم نشم کولای چې د مور ورځ ورته ولمانځم او یوازې د لرې لارې نه ورته مبارکي کولای شم. نور هیڅ هم نشم کولای.
په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا واکمنېدو سره د هغو میندو شمیر چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي زیات شوی دی. یوه له دوی څخه نازنین وایي چې د مور ورځ ورته له اولادونو څخه یې لیرې ډېره سخته ده.
لاولادونو سره مې چې خبرې کوم ډېره راته سخته تمامېږي. نه پوهېږم چې څنګه یې تاسو ته ووایم ځکه اولادونه مې راسره نشته. د مور ورځ راباندې ډېره سخته تېرېږي. اولادونه مې هم همالته سخت وضعیت کې دي. خو دا چې زه یوه مور یم دا زغم باید ولرم چې اولادونه مې په نورو هېوادونو کې دي ځکه د هېواد شرایط ښه نه و. که وضعیت ښه و یوې مور به ولې داسې وضعیت درلود؟
به خاطر کې شرایط کشور ما خوب نبود اگه میبودم چرا سه مشکلات مادر میکشید.
د خبرګولې څلورویشتمه په افغانستان کې د مور ملي ورځ ده. د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال د افغانستان په یو شمېر دولتي ادارو کې د مور ورځ د بیلابیلو پروګرامونو او مراسمو په ترسره کولو او کارکوونکو ته د ډالیو په ورکولو سره لمانځل کېده. خو په تیرو دوو کلونو کې او سږ کال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. د یادونې ده چې سږ کال د مور ملي ورځ په داسې حال کې رارسېدلې چې په افغانستان کې یو شمېر ځوانې میندې له مناسبو او دوامداره روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یوه ورځ کې د څلورویشت میندو ژوند اخلي.
نن د احمد ظاهر د مړینې 25 کاله پوره شول، خو لا هم د خپل هنر په مټ د خپلو خلکو او مینوالو ترمنځ ژوندی دی. احمد ظاهر د افغانستان په دواړو رسمي ژبو پښتو او دري له 400 زیاتې سندرې ویلې دي. عبید سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغه ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
زه تلویخ کاله له احمد ظاهر پرته، خو مینوال یې هغه ځواني مرګ نه دی هیر کړی. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقۍ له بندیز سره سره هم اوریدل کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې د خپل نوم له ښودلو ډډه کوي وایي چې د احمد ظاهر سندرې یې له ماشومتوبه اوریدلې دي.
ولاد احمد ظاهر سندرې له ډېر پخوانه، یعنی زه ډېر وړوکم چې اورېدلې، هغه داسې مې اورېدلې چې زما پلار د هغې مینهوالو، نو ما ته اوس هم یاد دی هغه کیسټې دا به اورېدې تر ډېره پورې. او دغه یو څو کلونه کېږي چې لږ بندیزونه هم راغلي په سندرو باندې، نو بیا هم کله زموږ پلار چې شي نو بیا زه ورته د یوټیوب نه هغه را ډاونلوډوم اورې.
دی غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکو زبیر وایي چې د احمد ظاهر سندرې زکه ډیر مینوال لري چې په خبره یې د سندرو موضوعات یې مختلف دي او ښه شعرونه یې ورته انتخاب کړي دي.
احمد ظاهر د افغانستان ټولو خلکو ته ګران دی او ان له افغانستان بهر هم په خلکو ګران دی. یو لامل یې دا دی چې هغه په بیلابیلو موضوعاتو سندرې ویني، بل لامل یې د ښو شعرونو انتخاب غږ او د هغه طلایی انجره ده.
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و، د 1925 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی و او د 1958 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال په 1975 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و، خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د دمینوالو بیرته ورغوه. طالبان موسیقي د اسلام له نظره حرام ګڼي. احمد ظاهر له دیرشو زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمیر یې 450 ته رسیږي. د احمد ظاهر د هنري ډلې یو غړی او ملګری سندرغاړی خلیل راغب وایي چې هغه دومره مینوال درلودل چې په وچه ځمکه کېناستلو او کنسرت لیدلو لپاره به یې هم ټکټونه اخیستل کېدل.
قرارداد کړی و چې د کانتینینټال هوټل په بالون کې به د یو کال لپاره کنسرت ورکوي. د هرې جمعې شپه به هلته احمد ظاهر کنسرت ورکولو. په قرارداد کې راغلی و کمی خالی چوکۍ ولیده زه کنسرت نه ورکوم او بیا بلې جمعې شپې ته کنسرت ورکوم. باور وکړئ چې دا یو کال کې خالی چوکۍ خو هېڅ امکان نه و چې موجوده وي، بلکې تر سلو کسانو پورې به ټکټونه اخیستل او په ځمکه به ناست و. ویل به یې موږ ته فرق نه کوي په چوکۍ نه کینو.
د احمد ظاهر سندرې یوازې اوریدونکي او لیدونکي نه، بلکې په لکونو لوستونکي هم لري. د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش وایي چې د تنها صداست که میماند په نوم کتاب چې د پخپله په 1993 کال کې راټول کړی او ټولنې یې چاپ کړی دی، شاوخوا 100,000 ټوکا خرڅ شوی دی. ښاغلی دانش زیاتوي،
لومړی ځل زر ټوکه چاپو، دا مو 2000 ټوکه چاپ کړه. تقریبا په 2-3 ورځو کې خرڅ شو، او یوازې دا نه چې دا خرڅ شو، بلکې د مزار نه یو کتاب فروش راغی، هغه مونږ ته ویل چې 10,000-20,000 دانو پیسې زه مخکې در کوم او دا بل چاته مور کوي، دا ماته راکوي.
احمد ظاهر چې د افغانستان په دوه رسمي ژبو دری او پښتو سندري ویلي او ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبه هم کله کله ویلي دي. یوازې په افغانستان کې نه بلکې له افغانستانه بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړي پروین احمد یار تیر کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې هر کال یې په هیواد کې د غبرګولي په څلورویشتمه د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي. نوموړی دا هم ویلي وو چې د احمد ظاهر د غږ او هنري سبک ځانګړنه د دې سندرې د نسلونو لپاره نه هېرېدونکې کړې دي. هغه خبره چې د دې نور ډیری مینوال او د غږ خوښوونکي هم تاییدوي.
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا 3 میلیارد درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا د تعلیم د نجونو به برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په اتو ولایتونو کې د نسبتا تیزو ورښتونو، تالندې، برېښنا او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی متر پورې وي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگتن تر څو میاشتنیو مذاکرو وروسته د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت د موافقې په اړه رضایت وشوه. د ترکیه دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د مالی چارواکو نن رویټرز خبري ایجنسی سره په خبرو کې تایید کړی چې د دغه هیواد په جنوب کې د سرو زرو په یو کان کې د مړو سوو کارګرانو شمیر 22 ته زیات شوی. په مالی کې د قانون د فدراسیون عمومي منشي تاولی کوماره له رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې ویلي تیره شنبه دغه کان کیندونکو په کان کې کار کوي چې د کان یو سمت څور باندې ونړیده. په 13 جنوري میاشت کې هم د مالی په جنوب لویدیځ کې د کان د نړیدو په ورته پیښه کې اویا کسان مړه شوي وو. د اروپا د بشري حقوقو محکمې نن د رايو په اتفاق د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه د لاسرسي د محدودیت لپاره د آذربایجان د حکومت پریکړه د بشري حقوقو د ملاتړ له کنوانسیون او له اساسي ازادۍ سرغړونه وبلله. د ازادي اروپا ازادي رادیو د آذربایجان څنګه چې په دغه هیواد کې د آزاد لیک په نامه فعالیت کوي په پلازمینه باکو کې په 2013 میلادي کال کې د باکو د محکمې لخوا وتړل شو.
ازادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې مو دازل اوریدونکو پختلی چې دوی په خپلو سیمو، کلیو او باندو کې په کومو چارو بوخت دي، څه کوي او خپلو کاروبارونو او په مجموع کې خپل ژوند څومره خوښتي. ګڼو اوریدونکو پر همدې مسلو خپل پیغامونه راته پریښي دي او د خپل کاروبار او دا چې دوی لژوند خوښتي کنه په همدې اړه نظرونه را سره شریک کړي دي. د دې پروګرام په ورستیو کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جوړ اس په خیر اس پیدار اس تکلو تازه اس. زه د افغانستان د روزګان د ولایت چوری د ولسوالی څخه د سپټمبر می درته پریښه ده. د چوری د ولسوالی په مرکز وزیر خان لیسه کې د ابتدایي شوونځي سرمعلم یم. نو خو بس ژوند چې الله جل جلاله پر انسان تیری یو کله به خوشحالی کله به خوابدی د خو نه پک شکر ازي خو خیر خوابدی ډیرم ځکه چې موږ خو ماشونه ډیر لږ دي په کورنۍ کې لس یو لس دوه لس تنه یو نو هغه چې مې ماش شپږ زره شپږ نیم زره افغانۍ دي، نو تقریبا یو دانه د اختری پسه چې اوس موږ رانیسو په هغه په اته زره نه زره افغانۍ یو دانه پسه پیدا کېږي، در لسو زرو پورې یو دانه پسه دي په افغانۍ باندې، او په اته سوه غنم په څلور سوه افغانۍ دي. نو کوم چې موږ په خپل ځکو باندې کښته لرو هغه سږ کال نشته، ژلیو بارانو د بینولې دي، بادام چې لرو هغه نشته، غنمان چې لرو هغه د ژلي مرض کړی دي، سیلابونه پراغلي دي، اوبه پراغلي دي، هغه دغه شنه وچ دي. نو ولا چې ډېر د تاوتریخوالي ژوند دی، ډېر د غربت ژوند دی، ډېر د مسکینۍ ژوند دی. نو بس الله جل جلاله دې د ټولو مسلمانانو پرده وکړي، دا لا هم چې موږ هغه ښه ژوند په کښې کې لرو، هغه ښه زندګي لرو، هغه موږ چې دا شپږ زره افغانۍ لرو، نور نو د چا په ژوند نه سي خبر. خو نو دغه مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. هر وخت ازادي راډیو تعقیبوو، آی اورو انټرنیټ باندې. بس نو ولې چې زیات وخت یو وخت یو وخت چې څه پیسې پیدا کړو یا یو کوچنی کارت پیدا کړو، خو دلته انټرنیټ زموږ په هیواد کې ډېر ګران دی، ولا زموږ وس نه پرسېږي. شپږ جی بي په لس جی بي په شپږ سوه افغانۍ دي، شپږ سوه افغانۍ په خدا که موږ په میاشت هم پیدا کولی شو.
نو سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي، خدای دې وکړي چې جوړ روغ یې. زه عبیدالله د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د هشتیانو سره ستاسو سره په تماس کې یم. وروره، موږ خپل د وظیفو سره راضي یو، خپل د کار سره راضي یو. نو زموږ وظیفه نظامي برخه شکې ده، نور هم د مخ پر وړاندې د بریا په هیله یو. الله دې نور هم توفیق راکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او کارمندانو، نوم مې محمد اجمل دی، تخلص تاند کوم، د میدان وردګ ولایت سید آباد اصلي اوسیدونکی یم. پیل حال اوس په کابل کې د یو خصوصي شرکت کارمند یم، د پروژاتو بخش کې یا توضیح په بخش کې. زه تقریبا یولس کاله کېږي د کابل په ښار کې زه د یو شرکت توکي پلورم یا په دکاندارانو توضیح کوم چې ښه ده، ګټه او سټه یې ښه ده، ته یې وهه ده او ترېکانې هم ژوند هم ښه تېرېږي. اوسنی وضعیت کې کم دکاندارانو ته چې کوم یا هغه د ودوهغه هوټلونه چې ودونه کېږي هغو ته م کمې پیسې قرضونه ورکړي، هغه نه راکوي، ورسره په ستونزو کې یو. دا د دو کاروبار یوه هغه بخش ده چې اوس ورننه خوښ نه یم یا ورنه راضي نه یم. موږ ډېر ته وایي چې تاسو یو شی هغه په د پرشان نه واخلئ، تاسو به پرچون ډول په دکاندارانو په ښار کې توضیح کوي، تاسو ته د یوه حده هغه تاسو ته اندازې پورې چې څنګه څومره شی څومره پیسې بندوی شي په بازار کې هغه کېږي. تقریبا په 50,000 افغانۍ یو کس کولی شي تقریبا د ورځې 650 روپۍ عواید ولري. ډېر ته هم دا مشورې ورکړي، ډېر ځوانان خوښ دي رسکه اوسن محصلینو ته چې هغه نیم ورځ پوهنتون کې وي یا مخکې د وخت یا وروسته د وخت پوهنتون کې وي، خصوصا د مکتب د یولسم دولسم شاګردانو ته. او بس مې موږ اکثره د هګیو په بخش کې توضیح لرو، د غوښو د چرګ د غوښو بخش کې، ساسج په بخش کې، دغه بخشونه موږ ځینې نور شیان توکي ورته توضیح ورکوو. ډېر خلکو ته سره دا معامله لرو چې هغو ته موږ مال په قرض ورکړو چې دته خرڅ کړه، ګټه یې دستا بېرته پیسې ماته راکړه. د بخش کې مې شخصي ډول 1,000,000 روپۍ تاوان هم کړی، خو خوښ یم د هیوادوالو سره ژوند کوم. د ځینې ډېر ډېرو وطنوالو ما مشورې منلې دي او په دو بخش کې ښه پرمختګ کړی، ښه کانې دي او زم د ژوند نه خوښ یم. بس الله پاک دې وکړي ټول خوښ اوسي. او د ازادي راډیو څخه مننه.
السلام علیکم، زه احمد د کندهار خبر سره کوم. موږ خپل د برمې کار کوو، غنم چې پیاز زراعت د تباکو نسوار نه کړو، شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو خپل خښتو سه خپل کاروس.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه کوو چې موږ ته دغه خپرونې په لاره اچولې. زموږ ستونزې او مشکلات اخلي، ربش ستونزو ته ستونزې خو ډېرې دي، ځکه چې افغانۍ بي او ستونزې به نه لري. خو بیا هم شکر په دې حال هم په افغانستان کې خواسې ستونزې ډېرې دي، ځکه چې کاروبار نشته چې یو کاروبار وکړي، خپل مشکلات او خپل ضرورت یې حل کړي. پاسپورټ مشکلات ډېر زیات وو، ولکه موږ چې راتلو ایران ته نو ډېر زیات وو، هېڅ ته نشو کولی چې پاسپورټ دې اخیستی وای. اوس هم هغه مشکلات شته ده، خو یو ذره راکم شوي دي پاسپورټ. موږ په خپله په ایران کې یو، په ایران کې ډېر افغانان اوسي، په میلیونونو افغانان ژوند کوي. په هغې کې سلو کې 90% کچاکي راغلي، 10% پاسپورټ لري. هغه پاسپورټ یې بیا هم یو څه ستونزې نه لري، ځکه چې هغه یو څه کولی شي. هغه کچا کې سره غلي یو خو د نیولو، هغه څوک نیولو مشکل سول نیولو، بیا مې ولاړ ځان به یو خوا بله خوا ترې کېږو تختې، یو خوا به ترې لاړ شي پټ به شي ترې. هغه مشکل دی چې یو ایرانی سره کار کوي، زحمت وباسي، زیار ورته وباسي، او میاشتې پوره سي د پیسو غوښتنه ترې وکړي چې پیسې راته ووایا، نو هغه هیڅ نه کوي چې پیسې درته ووایي، سیس نه غواړي چې پیسې درته ووایي، ځکه چې پاسپورټ نه لري. یو وریزه نهسې کوی دولت چې دا سړی ما ته روپۍ نه وایي، کار مې ورسره کړی ده، هغه روپۍ در نه وخوري، یا دولس میلیونه حقوق دي شپږ میلیونه در نه وخوري، شپږ میلیونه درته ووایي. نو ډېر مشکل دی په ایران کې د مسافر.
السلام علیکم، زه اسدالله یم، پکتیا نه. زما په پکتیا کې د خیاطۍ او رخت دکان ده. زه په خپل کاروبار کې د مشتریانو د رخت د رنګ د خوښولو ډېر مشکل لرم. زه دوی ما سره لکه داسې مشکل لري لکه غواړي هر وخت زه ورته انتخاب وکړم د کپړې د خوښولو، نو دې کې زه ډېر زیات تنګ راغلی یم. لکه خپل راضي جوړم ځان ته کوي او انتخاب ما باندې کوي کنه، لکه دې نه زه ډېر زیات تنګ راغلی یم.
سلامونه، صدیکارین یم، یو تن هم ټولنیز فعال او د کندهار صرافي مارکیټ کارکوونکی. د تیرو دوو اونۍ څخه د صرافانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا په داسې حال کې چې دولت یو لړ مقررات او قوانین د صرافانو لپاره پریشي او ویلي دي چې دوی باید حتمی جواز واخلي، چون جواز اخیستل د دې هر کار لپاره حتمی او ضروري دی. چون د صرافان لپاره د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دلته پیسې زیاتې یاد کړي. تقریبا دوی وایي چې هر صراف که جواز اخلي دوی باید حد اقل سل میلیون افغانۍ باید ولري په هر ولایت کې چې دوی نمایندګي لري یا هم خپله څانګه خلاصوي، او حد اقل لس میلیونه افغانۍ باید دوی د دولت سره جمع کړي او کښیږدي. نو چون دغه پیسې دغه سل میلیونه یو سل لس میلیونه افغانۍ چې کېږي دا د هر صراف تر وس تېره ده، یعنی دا بیخي زیات یو رقم دی چې دوی یاد کړي دي تر څو موږ جوازونه ترلاسه کړو. د دې څخه مخکې هم کله چې په کالدارو باندې بندیز ولګېدی چې یو ډول ډېر ښه اقدام و، چون په هیواد کې راکړه ورکړه پرې زیاته وه، هغه هم بنده سوه. او دغه سره تر څنګ بیا وروسته د صرافۍ مارکیټونو کې چې کوم د بولۍ سیستم و هغه هم بند سو. دغه څخه وروسته اوس همدغه د جواز د اندېښنې وړ دی، ځکه دا عاید یا همدغه پیسې چې باید موږ ولرو دا ډېرې زیاتې دي. دا د هر یوه په واسطه نه دي، صرف کندهار کې درې مارکیټه دي. همدې سره په څنګ کې هرات، کابل، بلخ، هر صرافۍ مارکیټ کې په زرګونو کسان کار کوي. چون د دې معادل لارې موږ ته نه دي ښودلي چې باید څه وکړو، ځکه هر صراف یا هر کس وس دومره عاید نه لري چې دوی دې همدغه صرف جواز ترلاسه کړي.
السلام علیکم، بخیر خیرت دی ولا دلته موږ افغانستان کې. زه دلته په هلمند کې هم کار او روزګار نشته، بله دغه سکر خواري نشته سری او زما پلار بیا د کار کوي، نو زه خپله ورځ سره یم، ورځ نه یم ورسره، بله کار شی نشته چې خواري وکړم. دلته لوونه دا شان شروع دي.
سلامونه او احترامات ورسیږي د ازادي راډیو ټولو کارمندانو او ټولو اوریدونکو ته. نوم یې عبدالخالق دی، د کندهار ولایت د سورلسمینه یې څخه تاسو ته پیغام ژدم. زه دلته په کندهار کې په یو شخصي روغتون کې د فارمسیست په حیث دنده اجرا کوم. نو زما یو پیغام د دولت ته دی او یو پیغام هم درکم ټولو افغانانو ته. اول دا چې زموږ په هغه اندازه چې موږ درسونه ویلي دي، موږ خواري کښل د ځانو سره، موږ ته د کار زمینه سازي نشته. نو هیله ده چې دولت موږ ته د کار زمینه سازي وکړي او موږ ته کار پیدا کړي. دوهم پیغام مو دا دی د هغو خلکو دپاره چې خودسرانه دواوې خوري، یا د روغتون ته ځي او یا هم دواخانې ته ځي، هغو هم پر خپل سر د فارمسیست دواوې بېله ډاکټر د مشورې څخه ورکوي. نو لطفاً ټولو ته مو دغه پیغام دی چې خود سرانه دوا به ونه خوري او خپل صحت ته په خپل لاس ور وانه چوي.
دی ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویصال خوشامندوالم د پکتیکا ولایت خوشامندول سوالیم سپیالن د ملي دفاع وزارت تر چتر لاندې په 203 منصور قول اردو کې ګردیش کې د ملي اردو پولیسو کې وظیفه اجرا کوم. خوښیم خوشاله يم خپل ژوندۍ باندې او دلته په اداراتو کې کار کوم د افغانستان په خدمت کې لګیا یو. نو ژوندۍ مروغه ده، سپورت کوو، ورزش کوو، زه خپل کرکټ مینوال یم، کرکټ کوو. نو ژوندۍ ښه روغه روانه ده او معاشونه هم وخت په وخت راکول کیږي او لجنډو خند سره هم نه دماغ. نو چې معاش راشي د انسان روحیه خو په پیسو باندې تازه کیږي. نو چې راشي بیا بیا ژوندۍ بیا روغه شي تقریبا میاس میاس کې مجتمع شره کوي. نو تی بیا شکر ته زه هم خوشاله یو خوښ یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زادی راډیو ټولو خبري اعلان او همکاران ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الله دې وکړي د نن جمعې ورځ چې به هم په خیر سي وي. د روزګان ولایت زیارت ولسوالۍ له اړیکې نیولې ده. نوم یې قاری بستر ده او زمر الحمدلله مسخوته ډېر ښه امارات ډېر ښه سویا ده. خلکو سره روانه کړې ده، ډېر ښه ژوند دی، یقینا ښه خپل په ژوند پوهېدلې. خو یو مشکل عامه چې اوس منځته راغلی دی هغه د اوسني سږ کال کې ډېر بارانونه وسوله. نو روزګان زیارت ولسوالۍ خلک یې ډېر سره مشکل کې واقع کړل. خلکو مځکې ډم ولاندې کړې ده، غنم یې ځینې یو ډوبې کړله، مځکې ځینې ونیوله. حتی را روان فصل هم د امکانات نشته چې د خپل مځکې ولي او اوبه ولاړې په مځکې. زموږ د امارت اسلامي او د نړیوالو مؤسساتو څخه دا غوښتنه ده چې د روزګان زیارت ولسوالۍ په اړه جدي ګام پورته کړي او معلومات یې وکړي او سروې وشي او د خلکو ته مشکلات رسیدګي وشي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وایي. د غزنی ولایت تګیرو ولسوالۍ د مټاخان د کلي محمد اکبر خبرې کوم. میسج تاسو ته پرېږدم. والله دا دیکانی کار کوو، ښه دیکانی دا پالیزونه لرګوي کچالو دغه شیان کرلي ات د خپل ځوان د خوشحاله شکر کار مار دغونو ګزاره کېږي چلیږي ات داسې مشکل نهسته. شکر ده بس ټولو اورېدونکو ته مې سلام ورسیږي. السلام علیکم.
نوم یې فضلباری الیاس د هلمند ولایت څخه. په هلمند ولایت کې علی تحصیلات کوم، علی نرسنګ وایم په انسټیټیوټ کې، دلته په خصوصي انسټیټیوټ کې. نو کور مو په ولسوالۍ کې، خپل په ښار کې مسافر یم. نو د ژوند ډېر ازوی درسونه مام شهري دي. اوس د دریم سیمستر فاینل امتحانونه دي. نو د دوشنبه په ورځ مو وروستی امتحان دی او کور مو په وطن کې دی، خو زه په بازار کې زده کړې کوم. نو په هلمند ولایت کې هم اوس د غنمو لو او ترشلان شروع دي. نو د دوشنبه ورځ ها خواته نو شایي چې زموږ پونتون رخصت سي، ځکه چې اختر مخ دی. داسې د اختر د څلورمې ورځې پورې البته انسټیټیوټ نو رخصت سي. نو زه بیا د رخصتۍ په موده کې بیا پی ډي ایف کتابونه یا نور کتابونه رانیسم. زه خپله د تاریخي کتابونو لږ شوقي یم، نو بیا تاریخي کتابونه مطالعه کوم. نو درسونه خو مو ډېر شعر دي، خدا دې چې زموږ د خصوصي په انسټیټیوټ کې زه درس وایم. درسونه مو سم دي، خدا دې چې عملي کار نسه کلینیکو ته مو نه ورکي. نو دغه یو ستونزه ستا عملي کار نسه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې د خپل ژوند او خپلو مصرفیتونو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښو، موږ هم خبره کړل. کولای شئ چې په هر موضوع باندې موږ ته پیغامونه پریږدئ، موږ به د ازادي رادیو په خبری خبرونو کې او دغه راز د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په اډانه کې درته خبرو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لانډې برخه ته. د پروګرام دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې جنگ وو. یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر څلور نه پنځه بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیست. عبدالحدا سلیم د هلمند ولایت څخه روجان از میږي عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوي دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یادې خپل از میږه غوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کله چې چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیرې د زموږ سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کې چې نادره کسوي د زموږ د واتس اپ شمیره ده 0 و 4 و 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 8 4 و 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقې زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بي سیم شمیره ده 0 اویا 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکه ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دې دادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومیږي. د فلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې ووایم 0 و 8 6 5 5 4. بل نمبر دی 0 و 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 و 9 4 9 1 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 و 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 و 8 9 0 3 9 0 4. پرسه شماره افغان د 0 و 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړو په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی ډیره مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان د پخاندې د امانه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه د دوه نیمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي. د 15 کال کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې د دوه بیانون یا سبا راځي خو د دوه هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ته مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 و 8 9 0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 و 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ وی او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلی دی که څوک د پر برابر باندې حال حواله چې زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر به درته تکرار کوم، 0503 شپېته 404. خدای په امان.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من تاسو ته غواړم چې تاسو په دې وخت په خیر الحمدلله معنی ملغمان څخه موږ د یو تر زه چې نصر مې چې تقریبا د مې چې نه درک شوې ده چې په څلور وایي څو کالي تر وکړنه پاتند پاره سمونه ته نومه ته په داسې نه راځنه وایي چې پیر واه یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې په مان
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان دي یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 52 22 او بل شمیره ده 0 52 99 199.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو ورکشوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 28 کالو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده، څلور 15 کاله کېږي چې بیخي نه درکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټسپ شماره ده، البته زما د واټسپ شماره ده چې 24 ساعت خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، هم درته وایم چې ساده شماره ده، 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 2 1 2 6 2 6 4 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشان دي. کچېرې حکمت الله جان یا د نور ملګري یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ماته دي په دغه لمبر زنګ ووهي: 0 52 22 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 52 22 1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي، زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم